څلور بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه، ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوی خبريال کورنۍ د خپل هغه دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیر شپه وژل شو. په بلخ کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروی افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د خپل کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې وژل شول. د عادل کورنۍ وای تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لری نه کړی. بسم الله عادل د غور غاګ رادیو مسول مدیر او خبريال چې څونه مخ کې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژند وسلوالو په دزو وژل شو، او 13 شپه یې وی وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قماندان عبد القادر ولی زاده وای د برید طالبانو کړای.
درې کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو له حمله وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ وه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیدي ویني چې طالبان تښتیدل دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیگ او امان الله بیگ په دی وژنه تورن کړای، خو امان الله بیگ او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دی برید کې لاس لرل رد کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر وای هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پاوت سرچینو په یو بیان کې ویلي دی چې انا ګریت کرامپ کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې ویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لري ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور لقول ویل شوې دي چې برلین له افغانستان په تدریجي ډول د خپل ځواکونو د استلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینه وړ مورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوراندي سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروی ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر ژر خوشی شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له د سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې لمون سره وکړې هله بخون کې وي. راته یو ویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشی شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر رواني یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
تر اتلسم د فبروري پورې به بسران خپله روسۍ پېښه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او که نه د ټپونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
راشد خان د ټپې کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترنګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا 20,000 پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
پوز اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پروند شاوخوا لزر کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته خیمه ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ. مسکو چې د ایران نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې ویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حمله یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړي. ایران د حکومت د رسمي وی پانی درا پور لمخې ظریف لخپل سیال فیصل مقتد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لوی دی زوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته. پنټاګون وایي په نننی حمله کې چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لمړنۍ پوځي اقدام د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډیر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران په لاو ملیشو ډلو کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسي د زندانونو مسولو چارواکو تایید کړی دی چې د اپوزیشن بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی، خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه ویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رادو په منځنۍ صفه دوله شپښنیوي او اف ام 3.5. د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د واخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ولړې باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور وش مکتبونو یوازې شپږ شونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي، زمونږ جامع کتابونه ارسلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وای
ټول لوبغاړي په متحده اماراتو کې دي او خپل تمرینات کوي. دا په پاکستان او زیمبابوي ترمنځ تمرینات له هغه وخت لري.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستوی ځوانانو دیو دولاسیا شر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوولین دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره خبري نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمایز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
که څه هم له یو وګد ځند وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولې د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسي غصب شوی دی. خود افغانستان حکومت لچا د سولې لپاره نړیوال تضمین غوړي. د جمهور ریاست د بیان رستيال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو پاړه وویل
سیمه نړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی موهب د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولهیز خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوې هوکړې نه مخکې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبه په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
د پداسې حال کې د چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربن او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل له کندوز په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغوی په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړ توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستند. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسرسی پا برخه کې لستونز سر مختی. موگ چوزلی دغستونز لچارواکو او د رسانه و در ملاتر لبنسټونو سره شریکه کړي ده، خو تر اوسه پوري په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبریالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایي په شمول د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنیو کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قوماندانۍ وي، دغه ی خپله د ولایت چې که چیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړي کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپله یوه مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې له څلورویشت ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي یې شاکې دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وغزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اوه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی تربتوبته مو نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمونه راځو لیسې ته د دې دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامې، کتابونه هر څه لامده شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د اوغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چن لري. په اوسه ډېر وادې مخکې شوې چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وادې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تیرې وادې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو، موږ خسته خو تعمیر جوړ.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلیرشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د وغزباغ لیسې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډيو ته وویل
د وګز باغ مکتب سره واقعا مغه خلک مو د ډېر مشکلات سره مخ دي او زمونږ مهالي ځلي دي چې اترا په باندې د لارې مونږ سره واده شوې دا زمونږ د مکتب په اړه کې شامل کړي دي او ان شاء الله په دې نن وخت کې به د اترا په باندې د لارې د تعمیر جوړ شي ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده وای په کونړ کې ټول 512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټول سرپناه نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره جونیا او هلکان زده کړی کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصادپوهان وایي چې لدی سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریه او عراق پولې ته نږدې د یو بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریه او عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې دغو په دغو بریدونو کې چاته مرجوب لا وشته او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودی اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغه هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوخته او کنه، خو سوریه کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وجل شوې دي. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریه خوا ته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایی ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وجل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندری وروسته تر دې زیات شوه چې د امریکا بی پلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووجل.
ستاسو لا پیغامونو
ز افغان نورزم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالینه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د څوره برمی او چې سوی دی برمی تقریبا 100 غزا 100 شپږ غزا 2 انچ وبلره. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړپوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه وته وته دی دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالیته چې وبل سره پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمه نو وسو به پر مخ باندې وسوي دی ګرد بکوا تورات الخلقي دي نو ته د چشنګ وبنه پښې پیدا کیږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالی چې دلته د بند وته وته دی نو هغه ته به وب کار وته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنیمت دولت ولایت نه
دا چې په سعودي کې څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي، څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکل یې حل او فصل کړي. ماشومان یې دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کښې دي ټېټولی، او څوک دي په پردو کورونو کښې میاشتې تېره یو هلته مکتب په درسونه کېږی دي په هغو باندې. هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کښې د مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کښې باید چې سوله راسي، موږ غواړو چې سوله وسي، خپل طالبانو باندې زخ کړو، پر اشرف غني باندې زخ کړو چې خپل سوله وکړي، پر لحاظ د خدای خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټوله تاک په تاک سوله ټوله شهیدانېږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوې وه نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ، او په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. دمګړی به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدونکي دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپي کېدو خبرونه خپره شوي دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده که نه.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو تر منځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کېږي. د ویلو ده چې ټاکل شوې د دواړو هېوادونو تر منځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په دویمه نېټه پیل شي او تر شپږمې نېټې به دوام وکړي، او دویمه لوبه ټاکل شوې چې د مارچ په لسمه نېټه پیل شي او تر څوارلسمې نېټې دوام وکړي.
هوتک صاحب، د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نېټه یې رامخته کړې ده؟ ځکه چې پخوا ویل کېدل چې په پنځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ.
دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې دي، په شرزای کرکټ لوبغالي کې، او د کورونا پر وړاندې
هوتک صاحب، افغان لوبغاړي عربي متحده اماراتو ته رسېدلي دي؟
بله، خوشبختانه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده اماراتو کښې دي او خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان او زیمبابوې تر منځ تمریناتي لوبه هم شوې ده، او دا تمریناتي لوبه اوس جریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوری راشد خان ټپي شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې دی به په دې لوبه کې، په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي؟
بدبختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبغالي ښاغلي راشد خان لاس ټپي شوی او د درملنې لاندې دی. ډاکترانو ورته وخت ټاکلی دی، اتهویشتم د فبروري پورې به ډاکتران خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کښې د افغانستان استازیتوب وکړي او که نه، د ټپونو له امله نه شي کولی شي دا لومړۍ لوبه کښې ګډون وکړي.
یعنې د راشد خان ګډون اوس هم لا د شک خبره ده، داسې نه ده چې خامخا به دی په لومړي ټیسټ کښې برخه نه اخلي؟
بلې، هو هم داسې ده. وروستۍ پرېکړه به په ډاکتران په اتهویشتم د فبروري له موږ سره شریکه کړي.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی، څه تمه لري چې نوي لوبغاړي به ډېر دا ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ګورئ، شیبر صاحب د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړ کې ډېری ځوان لوبغاړي لیدل کېږي، او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم رامنځته شي. وبګورو چې دغه زموږ ځوان لوبغاړي چې دومره ښه فرصت یې ترلاسه کړی، څومره کولی شي چې دغه ښه فرصت نه ډېره ښه استفاده وکړي. خو موږ باوري یو چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووالی لري، او انشاءالله چې دوی به اوشي کولی د افغانستان لپاره د زیمبابوې پر وړاندې ښه نتیجه ولري.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده که چېرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بله، موږ په راتلونکي کښې د ډېرې هېوادونو سره لوبې لرو چې په هغې کښې سیز پنځوس اوویزې او شل اوویزې لوبې شامل دي. د یو ستر هېواد نوم به تاسو ته زه واخلم چې راتلونکي کښې به انشاءالله افغانستان د استرالیا سره هم ټیسټ لوبې
وخت نه دی بیان شوی
کرا
دې سره د مونږ مخه
انشاء الله چې د دې سره مونږ کرا دې ته حمله تاسو سره شریک او تک څه ډیره مننه. آزادی رادیو
په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور.
غور کې د وجلسوي خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې 13 شپه په یو بریټ کې وجل شول. امنیتي چارواکي وایي چې د بریټ طالبانو کړی د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وجنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به یونسی. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهر سره ژمن دی. د جرمني د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال ویل افغانستان سم د سي د سيالو ډالو ترمنځ سیاسي حل لري تارتي لري. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدروف پلاروي ولسمشر اشرف غني داډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرون یې ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وای تر روانې یک شنبه ورځ به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکي اونۍ په متحده عربی اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر اس پیلېږي. په افغانستان کې ورسته لدی چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلای دی. ماسکاو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غکړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده.
د خوست د سلګون وسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست پنوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمې څو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بل خو ځای چارواکي وای پورستیو کلونو کې د دې میله د ګډونوالو لخوا د کښېنول شوی نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوست راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست خار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. کله چې په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ لکبله ډیری نوې لګول شوې نیالګي وچ شوې او یا استل شوې دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د زرغونو نوې نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ رادیو ته وویل
دا جشن څو کال کیږي زرو خوست په نوم مشهور شوی دی او موږ تاسو نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه په اوبو هم کړو. شنو یې هم خدای شروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر وشي دا غونډې بښنه چې دا ته ورکړو څو کال مخکې.
چارواکی وای په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې اشنا کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شاهساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې اورګنای محل سره هم شریک کما ترڅو کولی شو دلته یو خلن اسکیپ چې زه خپل غواړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور اورګانونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خاصه پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي. حتی د مونږ خویان لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډله ایزه توګه د نیالګي یو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي ثمر ته پر رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ورسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګي یو کینولو اشرونه دود شوی دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میلا دود شواله د خوست په هر سیمه کې په سلګون نیالګي کینول کېږي. مستوی ځوانانو دی وو ولاسیا شرپ ترڅ کې په سلګون زرغون نیالګي کینول ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري ترڅو وکول شي د خوست د خوست د متون ته په نیالګي په هی ترڅو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګي د کینولو او هنري میلې د پای لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعا هم شی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اتنونه او خوشاله وکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړلس کې له شاملې دورا په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدل دی. دا ساجی راډو د مشال څنګه خبريال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې پراتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخې له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګار موثر دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېری د ملک د یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پر اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کې دی. شي
کله نه پاکستان به لیست کې شوه دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ټینک سیوی لري کړی ده چې پاکستان کې د پاکستان تا سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشنز به جوړې ده کاروباري انسټیټیوشنز، او امپلایمنٹ پکې دا جی ڈی پی و خوړه دا نو هغه کارونه کم شو.
اکرم موتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له چار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخدیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بنکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړ توګه عملی کړي. خو د پاکستاني پوځ په خوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. پټول نړی کې د منی لانډرنګ او لترګری سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ٹی ایف څلويخت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلويخت سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اپیټیب غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او دا سه څلور څنګه یې ورته په ګوته کړی چې په هغه کې د لا نور کار کولو اړتیا و.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ نن دوم ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وره.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به تاسو ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی نیمنی شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیرا مهرباني وي.
ولې مصمم صاحب
مننه. لومړی خو ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ تم وخت راکړو د خلکو غوښتنې تاسو ته راډیو ته لارې راسته شریکې شوې. د حاجی شیرحسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 دریز روغتون دی چې مخکې د دینه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 دریز روغتون چاري پیل کړی چې ډېر په چټکۍ روان دی. د دې ترڅنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې چې په روان کال کې درې ولسوالۍ
روغتیایی مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د سیمه د خلکو د نبوس په ثقمان یغلته د روغتیایی خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالی هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو څو دغه روغتیایی مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري. په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایی مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. رفیق الله يم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړی د کری څخه روانه منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري دي تاسو کارټونه ما چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو. مثلا ډېرې وادي را سره وکړي انتخاباتو دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکي.
بلم سلام صاحب
مننه. د اټیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالۍ کچه هم د خلکو وختنی راټولېږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه